Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو په لومړي نیم ساعت سهارنی خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لیندې یا قوس 15مه د دسمبر میاشتې 14مه. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اورېدلی شئ. انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدارا د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یک شنبې په دغو 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسیدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې وه. په ننګرهار کې په پاکستاني کلدارا د مالی راکړې ورکړې د بندېدو کمپاین پیل شو. په دې ولایت کې تر ډېره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل شوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې هم دغه چاره ترسره شوه. د ولسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت تورباندې تطبیق سي. یو اویا کلن نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی وو او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی وو. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې 3 میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه دروغ ویلي. له دوی څه باندې 8000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 3000 ډالر تاوان رسیدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کاله بند او 2.5 لک ډالر جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تیر شپه ناوخته 3 پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ور باندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې 2 برید کوونکي هم وژلي. د بل خبر له مخې تیر ماښام د هرات په یوه کافي شاپ کې 14 3 پولیس او 2 ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبر اسوه او دا د انقرې او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نشه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي کارتیاوه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. په انجرلیک پوځي اډه کې له لسیزو راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات سته. په بله پوځي اډه کوریجیک کې د ناټو عمده رادار ځای پر ځای دی. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته ترنګلې سوې دي. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو اس 400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي، خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 35 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا پر روانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او تروریستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړې چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلولې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اتی میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی وو، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په بلخ کې د جنبش ګوند د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. دغو عملیاتو خلک اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ وو، څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه وو لیدلی. دا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصری مرمۍ وه، هر چا چې وه زموږ کورو زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولې.
د کندز تخار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې دغه لار په دې وروستیو کې نام نه سوې ده.
کته کنی پختنه وکوله دسلک پیژندې چې همدغه سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جای په جای مړک.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د هند په شمال کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې چې د مظاهرو پر مهال پیښ شوي شپږ کسان وژل شوي. د ژوند په رنګونو کې راځي.
په ژمي کې دا مرینې او پشمینې دا شیان زیات چلیږي، بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره.
دا خبری مجله تر اونیو بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. د بلخ امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی، خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي. قیصری چې ځان بیګناه بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي. سفیب الله ستانکزی او نور جزئیات.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان وو. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی، زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. وو. جنگ اوس درېدلی، یوازې دوه پولیس مستعدي ټپیان شوي. د دښمن بیا اته کسان وژل شوي دي. د فایز په خبره قیصاري په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. په مزار شریف کې د قیصاري ځینو ګاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمي او کرام شاه افغان رسنیو ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصاري وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی یې ډېر اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ وو. څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه وو لیدلی. ستا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصاري مرمۍ وه، هر چا چې وه د زموږ کورو د زموږ همسایګانو ته تلفات ورسولی، خلک ډېر ځورېدلي دي. داسې جنگ کېده لکه داسې فکر وکړه چې خط اول کې داعش سره جنگ دی.
ساعت یازده شب جنگ شروع بود. تا خودی حالی که همراه شما صحبت میکنم تا همین حال ادامه داره.
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و، خو ویل کېږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانی ملیشه قمندان و، د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. حکومت دا په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترلو مخکې خوشې شو او له خپلو کسانو سره یو ځای بلخ ته ستون شو. له هغه ځایه یې له خپل پخواني رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولې د ده ملاتړ نه دی کړی. نظام الدین قیصاري چې ځان بېګناه بولي، بېګا یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا یې له خپلې کورنۍ او لسګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوي. زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم. له پنځه څلوېښتو کسانو سره مې دوی وایي چې قیصاري یا نیسو یا یې وژنو. زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي. که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دې کړی. له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول. اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي. تیاری اته بمونه واچول. په همدې بمباریو کې مې کسان ووژل شول. قیصاري د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال له رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و. د ملي امنیت پخواني رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصاري په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غني نیوکه کړې چې ولې د قیصاري د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زوره یې کار اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصاري د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان کړی و او دا د له دوو ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې.
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند د پخواني قمندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره عملیات وسول. د افغانستان حکومت پرون ویلي وی چې د دغو عملیاتو لپاره به د پولیسو یوه ځانګړې قطعه له کابل څخه هم ورسي. په خپله قیصاري ځان بېګناه ګڼلی دی. تر اوسه پورې د هغه د نیول کېدو په اړه وروستي معلومات نه دي خپاره شوي. هغه کسان چې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې تګ راتګ کوي، د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په برخه کې په بې پروايي تورنوي. اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی.
مسافران د کندز تخار لویې لارې د مرګ واټ بولي. عبدالصبر د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی وایي چې د کندز تخار پر لویې لاره هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي. نموړي د خپل د سرګو لیدلې حالي ازادۍ رادیو ته داسې بیان کړ.
په یو موټر کې سوزکې کې ناستو تللو کلی خو دغه یکه چوبې صدغه جار گزرنه لګ دی خو د اندرابیانو څنګه انتقال ته ماجګر سبې چیک پاینی دغه تل د سوزکې نه ریشکلا لکو نه پیغم چې چیکاراو کته کې نه پښتنه وکوله تل دس لک پیژندې چې هم د سرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشت جای په جای مړک
لڅ باندې دوه ونوي رئیس د کندز تخار د لارې په اوږدو کې یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او له کبله یې د دغې لارې امنیتي وضعیت خراب شوی. د تخار ولایت یو تن اوسېدونکی سیف الله په دې اړه وایي
د کندز تخار په لویو لارو کې وسلوال طالبان راوتي دي. دغه لاره ټوله د دوی په ولکه کې ده. موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندز ته وسې د خان آباد په لاره په غرو کې په کلو منځ کې راغلو. نو هیڅوک په دغه لاره باندې د پیتیرو دوه اونۍ را په دې خوا تګ راتګ نه شو کولی چې لویې ستونزې را ولاړې کړي دي.
په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري هم وایي چې د کندز تخار لویه لاره په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي.
کرمنګ مسافرین له کندز نه تعالی آباد هم زیاده په ډېر نگرانی او په ډېر تشویش کې دي. تهدیدونه زیات شوي دي. موږ بیا هم یو غوښتنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت د غخمت کوونکی جواب ورکړي چې څو د موږ ملت د موږ ولس وکولی شي چې په آرام په اسودګۍ باندې خپل ژوند تېر کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم د کندز څخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل:
مسیر ورسولی خان آباد دقیقاً یک مقدار مشکلات وجود داشت.
دقیقاً د کندز څخر په لوی لارې یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافران او موټر چلوونکو د کندز څخر او د کندز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو رسپانو او خبرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ټرمپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 1200 او 1300 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان به پر روانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړي دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې بې تیره پنجشنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیرې چهارشنبه تر حملې وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې پاکستان میشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ټرمپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 18 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولو 3 لسیزې پوره سوې دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ MDC مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاوده وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاوده وسایل سته. په افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکې دي. پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر د پیل هرکلی کوي. وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل څخه لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون د خپلو سرچینو په ګټه اخیستو هر څه ژر په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. امید ظهیرمل د دې بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پښتنه کړې چې د رایو بیا شمېرنه د دې بهیر په وړاندې موجوده ستونزې تر څومره حده هوارولی سي.
څه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي، هدونه پر مسلک قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې ګونه رضایتانه موجود وي، ولې مهمه دا ده چې هغه مضبوطان هدونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوي اوسي. دغه شکایت کمیسیون په کومه ورځ کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې باید ښکیل شي، ځواب ووایي په دې قانون په چوکاټ کې رسیدګي اصول کې. اما د پروسې د لیبل پیس معنا ده، د پروسې په خیر نه ده، د خلکو ګټه نه ده، او
رشید صاحب اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې اسلامي عدالت ټاکنیز ډله د ګلبدین حکمتیار مشري کې دغه بهیر تحریم کړی دی. دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره یو اندېښنه راځي کولی شي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیات شي؟
د تحریم لپاره ګوره موږ وکیل حاصل سنل لرو او دا یو سیاسي پریکړه ده. دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم پریکړه باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت ده چې ځکه ځواب ووایي. اما دا چې یو ټکټ بل ټکټ پروسه تحریمي ده، فکر کوم چې دې خپله هغه سیاسي پریکړه ده. اما پروسه په هېڅ معنا د یو ټکټ یا بل ټکټ په ګراو کې بس پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې
محدود وخت پاتې دی، او البته محدودیت په دې معنی باندې کې پروسه اوږدیږي نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضا وی لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
موږ د دې پروسې لوګدوار څخه اندېښنه څرګنده کړې او اوس هم په دې ټینګار کوو چې څومره دا پروسه اوږدیږي په موږ اندازه باندې کېدای شي جنجالو نور هم زیات کړي.
د رایو بیا شمېرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول څلور دېرش ولایتونه په ځان کې رانغاړي او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د معترضو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګویا باید ووسی او حداقل څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اکثر باید دوخانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار وړ ده. شفافیت کې چې څه پښتنې او پورا اسناد خلکو سره شریک شي، معلومات شریک شي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته چې مسونه نه پاتې څه پښتنو ساتي او پای نه ارزښت زره دغه معلومات ټول د خلکو سره شریک کړي، ویب سایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
تمنسان د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه څرګندونه کوله.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسمیو بهرنی مسله تیړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجانو مظاهرو په دوام شپږ کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ څلور تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو څو موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوی ډیلی کې پرون مظاهرچانو بسونو، ټرینونو او موټرو ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکی او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني. موږ آماده یو چې د حکومت هره پریکړه ومنو، خو که چیرته د دین په نوم مسلمانان ځورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي، دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچان تازه تصویب شوی قانون د هند اساسي قانون په خلاف ده. د دغه مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغه مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلي اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. کرار کرار به د ټول اسام اصلي اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځبندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهره چان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظه پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالفو ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیا جنتا په خوخه د تابعیت وروسته تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودی یو هڅه ده. مودی دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تیر شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا په دې ښار کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی.
دا ژوند رنگونه
زه رحیم دین یم، مکریان سین دکاندار یم. دکان خو زما ټول پنجه